generación.
السلام علیکم درنو اوریدونکو سهار مو په خیر د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو اوریدو ته خرغلست نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د تلی یا میزان دوهمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 23 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه او د نشه یي موادو قاچاق زیات شي. د راپور د خپرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د هم د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان حکومت په پام کې لري چې د تله په اتمه نیټه د کمونیستي نظام د واکمنۍ د لومړیو کلونو د قربانیانو نمانځنه وکړي. د افغانستان د سترې محکمې پلاوی د بندیانو د نه خوړلو د اعتصاب د پای ته رسولو لپاره هرات ته تللی. د کینیا حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغه پلورنځي بشپړه اداره په لاس کې اخیستې چې افراطي وسلوالو خلک پکې برمته کړي وو، او امریکا او ایران د لومړي ځل لپاره په لوړه کچه د تماس ټینګولو لپاره د تیاری په حال کې دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ د تله یا میزان په اتمه د 1405 او 1405 کلونو د قربانیانو نمانځنه وشي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د وزیرانو شورا په پرونی غونډه کې همدارس پریکړه وشوه چې د هیواد ملي بیرغ د په هیواد کې دننه او بهر نیم ځوړند وي. تیرونې د هالند لوی څارنوالۍ د هغو 15,000 کسانو د نومونو فهرست خپور کړ چې د کمونیستي نظام د واکمنۍ په پیل کې وژل شوي. دا کسان له رژیم سره د مخالفت په تور وژل شوی وو. د افغانستان د سترې محکمې او پلاوی هرات ولایت ته تللی څو هلته د سلګونه زندانیانو لخوا د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. د چارواکو په وینا دا زندانیان چې د یکشنبې له ماښام راهیسې اعتصاب پیل کړی، ادعا کوي چې د مسؤولانو لخوا ورسره ناوړه چلند کېږي او د محاکمو لخوا ورته سختې سزاګانې ورکړل شوي. د هرات په زندان کې چې د زرو تنو لپاره جوړ شوی دا مهال شاوخوا 3,000 کسان بندیان دي. د شفافیت د څارنې غیر حکومتي اداره وایي د افغانستان په شمال کې د ډبرو د سکرو د یوه کان د نړېدو د وروستۍ پیښې اصلي سبب د کان کیندونکو ژوند ته د حکومت نه پاملرنه ده. د سمنګان د ابخورک د ډبرو د سکان د کان یوه برخه تېره اونۍ ونړېده چې په نتیجه کې 23 کسان وژل شول او 40 نور ټپیان شول. د شفافیت د څارنې د غیر دولتي بنسټ د څېړونکو په وینا په کان کې د میتان ګاز د زیاتوالي له امله چاودنه شوې او د شمال د ډبرو د سکرو د تصدۍ د چارواکو د بېغورۍ له کبله د اتو پر ځای 50 کارکوونکي د پیښې پر مهال په کان کې وو. د کینیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په پلازمینه نایروبي کې د هغه پلورنځي بشپړه اداره اوس په لاس کې اخیستې چې اسلام پالو افراطي وسلوالو ګڼ کسان پکې برمته کړي وو. له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې الشباب وسلوالو د شنبه په ورځ پر دې پلورنځي برید وکړ او لږ تر لږه 12 کسان یې وژل. د کینیا د کورنیو چارو وزارت تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه په خبر شوي بیان کې وویل چارواکي ګمان کوي چې د ویست ګیټ مال په نوم پلورنځي کې یرغمل شوي کسان اوس ټول ژغورل شوي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا د کینیا له حکومت سره د هغه څه پر ضد د مبارزې په چاره کې مرسته ته تیار دی چې د پردې پلورنځي وحشیانه بریدوباله. د کینیا له خلکو سره به د دې وحشیانه برید په وړاندې په څنګ کې ودرېږو. موږ به د قانون د تنفیذ په برخه کې د اړتیا وړ هر راز مرسته ورته برابره کړو او ډاډه یو کینیا به چې په ختیځ افریقا کې د ثبات یو ستنه ده بیا ورغول شي. کاناډا، فرانسې، برتانیا، جنوبی افریقا او هالند ویلي چې د دې پیښې په قربانیانو کې د دوی اتباع شامل دي. متحد ایالات او ایران په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په لوړه کچه د تماس ټینګولو لپاره د تیاری په حال کې دي. چارواکي وایي تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره یو ځای د برتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په کتنه کې برخه واخلي. همدارس پینه مڼۍ وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په حاشیه کې چې نن په پام کې ده، د امریکا او ایران د ولسمشرانو د غونډې احتمال نه ردوي. د یو بل خبر له مخې ایراني مقامات ویلي د هیواد اتیا تنه سیاسي بندیان خوشي کړي دي. د دې زندانیانو چې د 2009 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند مظاهرو پر مهال نیول شوي وو، د آزادې دو خبر د ایران د عدلیه وزارت ویاند ورکړ. او په عراق کې تیره ورځ بیا هم د سنی مذهب او د جنازې پر مراسمو دوه بمی حمله وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې په مرکز بغداد کې دغه شان درېمه حمله ده چې تر سره کیږي. چارواکي وایي په پرونیو 14 کې 15 کسان وژل شوي او درس نور ټپیان دي. له دې وړاندې وړم ورځ په ورته بمی حمله کې 12 کسان وژل شول. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل او اوس هم د پلازمینې کابل او څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو مخې د کابل او ځینو نور ولایتونو د هوا حالات د سنتي ګرد په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.4. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 4.8. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.6. په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.8. او په جلال آباد کې اسمان وریاز، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 5.25.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د روسیې ولسمشر وایي په افغانستان کې به له 2014 کال وروسته تروریستي فعالیتونه او د نشه یي موادو قاچاق زیات شي. د ولسی جرګې له هغې غړې سره مو مرکه کړې چې طالبانو څو اونۍ مخکې د کابل کندهار له لویې لارې وتښتوله. فریبا احمدي کاکړ وایي چې د ځینو کسانو لخوا ورته دسیسه جوړه شوې وه.
په طالبانو کې وو؟ نه، طالبو نه، حکومت غال وو. دا غلې دي چې ګای وخت خپل ځان د حکومت په جامه کې تیر کړي، ګای وخت خپل ځان د طالب په جامه کې تیر کړي.
د یو مدني بنیاد چارواکي وایي د هیواد د اتو شمالي ولایتونو په محبسونو کې داسې بندیان شته چې تر جرم زیاته سزا ورکړل شوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران حکومت اتیا تنه سیاسي بندیان خوشي کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره تر پای را سره اوسئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د هیواد د تروریستي فعالیتونو او د نشه یي موادو د زیاتوالي شاهد وي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان په سرمشریزه کې وکړې. د ګډ امنیتي تړون د سازمان په سرمشریزه کې له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرې وشوې. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر وایي په خواشینۍ سره داسې دلایل شته چې ښایي له 2014 میلادي کال وروسته کله چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، په دغه هیواد کې به تروریستي فعالیتونه او د مخدره موادو تولید او قاچاق زیات شي. ولادیمیر پوتین چې تیر ورځې په سوچي ښار کې د ګډ امنیت تړون د سازمان سرمشریزي ته وینا کوله ویل په افغانستان کې فعالو سخت دریځو سر له اوس نه ګاونډیو هیوادونو او منځنۍ اسیا ته د خپلو فعالیتونو د غځولو هڅې پیل کړي دي. ولسمشر پوتین وویل د ګډ امنیتي تړون د سازمان غړي هیوادونه به له افغانستان څخه د تروریزم او نشه یي موادو د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي او په دې برخه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د ساتلو لپاره ګامونه واخلي. دی وایي موږ باید په دغه هیواد کې د هر ډول تحول د رامنځته کېدو په اړه حیران نه شو. همدې ته په پام سره هیله من یم چې نن به موږ د تاجکستان او افغانستان د پولې د ساتلو او د هغې د امنیت د ټینګولو په اړه خبرې وکړو. ولادیمیر پوتین ویل د دې څخه په صرف نظر چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته څه پیښیږي، د ګډ امنیتي تړون د سازمان غړي هیوادونه باید له افغانستان څخه د ورپېښو خطرونو سره د مقابلې لپاره اقدامات وکړي. د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون په سازمان کې تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان او بلاروس غړیتوب لري. د روسیې او تاجک مقاماتو په وینا روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له افغانستان څخه قاچاق شوي څه د پاسه 3.5 ټنه نشه یي مواد نیولي دي. په عین حال کې اترتاس خبري اژانس د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف په حواله وایي چې په افغانستان کې د اپیومو په تولید کې 40% کې زیاتوالی راغلی او د هغه په وینا په دغه هیواد کې د نشه یي موادو پر ضد د روانې مبارزې ارزونه ښیي چې دې هڅو یوازې نړیوال غولولي او کومه نتیجه نه ده ورکړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په کې 11 طالبانو ته مرګ ژوبله وښتي. چارواکي هم درز وایي چې په نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او دوه عام وګړي ټپیان دي. د ازادي رادیو خبریال سید شاه سقیم راپور راکوي.
نخته د غزنی په مقرو لسوالی کې 13 ورځې د طالبانو او سیمایزو پولیسو ترمنځ شوې ده چې ورسته ملي پولیس او د طالبانو پر ضد پاتون کوونکې هم د سیمایزو پولیسو مرسته ته ورغلې دي. چارواکي په دغه نخته کې د وو تنو طالبانو د وژلو او څلور نورو د ټپي کولو داوا کوي. د مقر د پاتون کوونکې مشر سید علي خان وایي طالبانو پرون د مقر په خوځیو سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر پوستو بردونه وکړل چې سیمه ته بیا د پاتون کوونکې او ملي پولیس سولور رسیدو سره نخته پایل شو. دی وای نخته 2 ساعته دوام درلود چې پکې 2 تنه ملي پولیس او 2 کلیوال هم ژوبل شوي دي.
یو کس دل پولیس ملي دل شهید سو دل ملي پولیس دوه کس هم زخمیان لري. یو کور کې دل شهید دنیا غای نخته دل وخت زخمی خو دل یو په بل کور کې راکېټ کې دل خپل کې لغه ملکی دل یو ساده 46 دل سو کوله لک دل غځ زخمی سو ده.
سید علی خان وایي تر نخته وروسته د طالبانو وسلې او موټرسایکلونه د جګړې په میدان پاتې شوي وو او سرتیرو ته په لاس ورغلي دي. طالبانو تر اوسه د دغې نخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ویاندې ادعا کوي چې ملګرو یې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر په ماین الوزولی چې پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. 4 ورځې وړاندې هم پاڅونوالو په مقر کې د 1300 تنو طالبانو د وژلو دعوه کوله، خو طالبانو یې ادعا بې اساسه بلله.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د یو شمیر کارګرانو د مړینې پیښه د دې کارګرانو مسؤلیت ته د چارواکو د نه پاملرنې له کبله شوې. د ادارې او د کانونو په برخه کې یو شمیر کارپوهانو له حکومت څخه غوښتي چې د ابخوراک په نوم د دې کان د کیندنې حکومتي مسؤلین د محاکمه شي. له کبله د احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د شفافیت د څارنې اداره چې په افغانستان کې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې په سمنګان ولایت کې د کان د یوې برخې د راپرېوتو پیښه د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ د مسؤلینو له بېغوري رامنځته شوې ده. دوی د افغان چارواکو ادارات کړ چې ګینې په دې پیښه کې وسلوال مخالفین لاس لري. د شفافیت د څارنې د ادارې یو تحقیقونکی جاوید نورانی وویل په کان کې د چاودنې علت د میتان د ګازو زیاتوالی و او د پیښې پر وخت د قانون پر خلاف د تو کارګرانو پر ځای 50 تنه کان ته ورننه شوی وو.
نتیجې تحقیق ما داشته
زمونږ د تحقیق نتیجه دا و چې چاودنه د میتان د ګاز لامل شوې، د دې ګازو فیصدي لوړه تللې و. همداراز د دې پر ځای چې 8 کسان کان ته ورننه شي 50 کسان ورلیګلی و چې دا د قانون خلاف کار دی. موږ دولت ته څو وړاندیزونه لرو، یو دا چې سم تحقیق وشي او بل دا چې د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ رئیس او همکاران محکمې ته ورماری
شي.
تیره اونۍ د سمنګان د ابخورک د ډبرو سکرو د کان د یوې برخې د راپرېوتو په پیښه کې 3 تن کیندونکي ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د شفافیت د څارنې د ادارې په غونډه کې د مدني ټولنو ځینو فعالانو او د قانون وزارت یو شمیر پخوانیو چارواکو وویل دا پیښه باید په جدي توګه تعقیب شي. دوی د قانون او پیټرولیم پور وزارت د انتقاد هم کوي چې د قانون د وستلو لپاره غیر مسلکي کسان ګمارلې دي. د غونډې ګډونوالو وویل که د ډبرو سکرو د کان وروستۍ پیښه جدي تعقیب نشي ښایي په راتلونکي کې نورې داسې پیښې هم تکرار شي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي خپل پخانی دریس ټینګار کوي چې وایي د سمنګان د ډبرو سکرو د کان پیخه د وسلوالو مخالفینو لخوا یو د سیسوه وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې وزارت وایند محمد رفیع صدیقي ازادي راډیو ته وویل د کانونو د نوي قانون په طرحه کې همداراز یو فصل ټول د کانونو د کارګرانو مسؤلیت ته ځانګړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري وخت د سهار 5:15 د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د تل یا میزان په 8 د 1450 او 850 کال د قربانیانو لمانځنه وشي. د ستري محکمې او پلاوی هرات ولایت ته تللی څو هلته د سلګونه زندانیانو لخوا د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. د افغانستان د شفافیت د څارنې غیر حکومتي اداره وایي په شمال کې د ډبرو د سکرو د یوه کان د نړېدو د وروستۍ پیښې اصلي سبب د کان کیندونکو ژوند ته د حکومت نه پاملرنه ده. د کینیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په پلازمینه نایروبي کې د هغه پلورنځي بشپړه اداره اوس پلاس کې اخیسته چې اسلام پالو افراطي وسلوالو ګن کسان پکې برمته کړي وو. متحد ایالات او ایران په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په لوړه کچه د تماس ټینګولو لپاره د تیاری په حال کې دي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای د برتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په نیویارک کې په غونډه کې ګډون وکړي. ایرانی مقامات وایي د هیواد اتیا تنه سیاسي بندیان له حبس خوشي کړي دي. او په عراق کې پرون بیا هم د سینې مذهبو د جنازې پر مراسمو دوه بمی بریدونه وشول چې 15 کسان یې وژل او 13 نور یې ټپیان کړل. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ فرشتې جلال زئی ته چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
معتبرو غربي ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان پر حالاتو په تبصرو کې د پاکستان له زندانونو د طالبانو د رژیم د قومندانانو د خوشې کېدو او د سولې پر پروسې د دې اقدام د اغیز په اړه مخالې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د پاکستان له لوري د طالبانو د هغو اتو قومندانانو خوشې کېدل چې کلونه په زندان کې تیر کړي دا هیله ژوندۍ کوي چې د افغانستان د سولې خبرې شایي بیا پیل شي. د ورځپاڼې په باور د جمهور رئیس حامد کرزي په غوښتنه د دې کسانو خوشې کېدل د سولې لپاره تر هڅو زیات د افغانستان سره د اړیکو د شکېدو لپاره د پاکستان د نوي حکومت علاقه مندي څرګندوي. د پوسټ پلیکنه پر اتلونکو میاشتو کې په کابل کې د ثبات لپاره د سترو پرمختګونو چانس لیدل کېږي، خو په دوو ډیرو متفاوتو مسلو پورې اړه لري چې وایي راتلونکي انتخابات او بلې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل دي. لږه لږه د امریکایي چارواکو له نظره دغه دواړه مسایل نږدې ارتباط سره لري. د ټاکل شوی وخت یعنی د اکتوبر تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک به افغانان چې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره تیاریږي یو څه ډاډمن کړي. دا موافقه لیک به امریکایي روزونکو او ځانګړو ځواکونو ته هم زمینه برابره کړي چې د 2014 کال تر پایه د بهرنیو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه افغانان به یو د قناعت وړ دلیل ولري چې باور وکړي چې راتلونکی حکومت به د طالبانو لخوا نه چپکیږي. والسی ژورنال ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د ملا برادر د خوشې کېدو په اړه په مقاله کې لیکلي دي د ملا عبدالغني برادر د خوشې کېدو موافقه تیره میاشت پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر او د پاکستان له صدر اعظم سره د هغه په لیدنه کې وسوه. خو د ورځپاڼې په لیکنه افغان نوري ټینګار کاوه چې ملا برادر افغانستان ته وسپارل سي او پاکستانی لوري تاکید کاوه چې ملا عبدالغني برادر هلته پاتې سي او د طالبانو سره هم د اړیکو ټینګولو اجازه ورکړي سي. والسی ژورنال وایي د لاند سرګند چې طالبان به تر دې وروسته پر ملا برادر څومره اعتماد وکړي او هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولای سي. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر امریکایي چارواکي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی د اندېښنه څرګندوي چې ځینې طالبان له زندانونو څخه د خوشې کېدو سره سم د جګړې میدان ته ستنېږي. دغه امریکایي مقاماتو اندېښنه ښودلې چې کېدای شي د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر ملا عبدالغني برادر هم بیرته د جګړې ډګر ته ستون سي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ د منی چې حکومت د دې په بدل کې د طالبانو یو لستنه پلویان چې خزي او کوچنیان هم پکې وو خوشی کړی دي. میرمن کاکړ د 13 اگست میاشتې پر یو لسمه نیټه په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه وخت وتښتول شو چې له کندهاره کابل ته پر لاره وه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند له میرمن کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې د دې د خوشی کولو په بدل کې د معاملې جزئیات ترې پوښتلې.
د امنیت ملي خبره حقیقت لري چې پاشا فرغټان و هغه کې څلور ښځې وي او دوه نارینه و. د بل موضوع واقعیت لري چې پنځه پاغه کې تقریبا د 12 کالو د 12 کالو الکان و. دا درې خبر چې تاسو وکړي درې سره واقعیت لري.
په مجموعي ډول باندې څو کسان افغان حکومت تاسو بدل کړی شول؟
یو لس کسه و.
په ریپورتو کې خبره دا کړې چې افغان حکومت خپل زندانونو څخه ځینې کسان آزاد کړل. آیا د زندان څخه هم تاسو بدل کړي ځینې کسان آزاد شول؟
د دې چې ما ته درست نه دی ویل شوی په ټکه ما ملي سوي زنه سم ویلې.
د کابل کندهار لار تر نور خلکو داس خلکو لکه تاسو چې ډیر ورته معلومات پر دلار باندې ستیریږي. تاسو تاګ د کندهار پر لار باندې په موټر کې دا خپل په ریپورتونه کې د سبل کې چې تاسو ولید په موټر کې تاګه وچی طالبان ته د زمينه برابر سول چې تاسو وتښتې.
مشت د دې س جوړو د دغه طالبان د خواڅخه جوړو. ما شام موږ یو موضوع د لول په محکمه کې د یو پلا د محکمه په نمائندګي ما ته زنګ والیو چې تاسو داوا سبا په محکمه کې ده او که تاسو را نسی بیا رقم فیصله چ وسوه هم فیصله اوسه. چو دا توتیاوه او بل توتیه مخصوصن د شپې مشتکټونه اخیست چې و د مخصوصن پر دولس بجو باندې مشته د کامیر پلمندګي زنګ والی وو چې د سبا پرواز نسته حتی بل سبا نسته. دا ټول امنیتي ملي وڅېړم او په نتیجه کې نفر چې د پروګرام جوړ کړی هغه مونږ وسو
هغه
ماتوسنه را معلومی چې څوک خو مقصد په طالبانو کې وو نه طالب نه حکومت غالو. دا غلی چې گای وخت خپل ځان د حکومت په جامه کې تیر کې گای وخت خپل ځان د طالب په جامه کې تیر کې
طالبان تاسو ساتلاس دا هم پښتن د خلکو ته چې څنګه ساتلاس چیرې ساتلاس یو موضوع چې ویل کېږي تاسو په کوټه کې هم ساتل سوي یاس یعنی هغه کوټه من انتقال کړي واسه د غزنی څخه یې بوتلاس تاسو خپل راتوب چې طالبان تاسو چیرې ساتلاس او څنګه ساتلاس
د لښ پی په غزنی کې وساتلم چې په اول دوش بو کې زما مشمن څلور را سره و د غټان انجنی او یو کوښنی انجلی او زما زوی په هر ځای کې چې هم په هر وخت کې چې د دې په دغه شي کې زس بس گزارم چې د دې ډیر باندې موسه خلک وا او زی پدین نفساری سره وساتلم ما د لون سره چې ما لون دې ځوانانی وی فیر دې بعد از ما د فامیل غړي راوغشته او زما لون زما کوښنی مشمنده په لاس ور کړ په ډیر احترام په ډیر عزت سره حتی در سړک تر سره پر زور سره راوستلم چې زه مطمئن اوسم چې دوی په صحیح ډول د صحه څوته پس لا غي زبر ته بوت کلم خپل کلی ته او ورسته دوی د تصمیم نیولې وو چې ما کوټه ته بوسي او په کوټه کې تقریبا تل شپه وساتلم.
استاس په خلاصولو کې ډیر چا مرسته وکړل چې تاسو د طالبان له منګولو څخه بیرته خلاص شې او تر خپل ځای ورسېږي ډیر مرسته چا وکړه.
ډیر رول چې د لوټې د صلح شورا اکبر اغا امیر محمد اغا اجدین محمد ستانک زای صاحب دوی ډیر رول پکې کې د لوټلې.
کاکړ صاحب یو بل اوازه چې هم په افغانستان کې پورتونو کې داسې اوازه راځي چې د افغان حکومت یا د صلح شورا ترڅنګ چې استاس پر خلاصولو کې مرسته کړې ده د ایران هم بیا دې چې ایران استاس پر خلاصولو کې مرسته وکړل تاسو غوښتنه ایران کړې و
اولین پلاد چې اورمه درس بیم دا شي نه دی اوریدل او زما سره نه په تماس کې سي چې اقلن را توې چې تاسو په خلاصېدو کې موږ مرسته کړې ده حتی دا شي نه دی سوي څه نه سم پدی کوي.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کوله میرمن کاکړ څو نه مخکې طالبانو تښتولې و او د طالبانو د یو لسو پلویانو سره په تبادله کې بیرته راخوشې شو. په افغانستان کې یو غیر دولتي حقوقي بنیاد وایي د اتو شمالي ولایتونو په زندانونو کې داسې بندیان هم شته چې د جرم په نسبت زیاته سزا ورکړل شوې ده. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عدالت لپاره د مدني او حقوقي بنیاد مسؤلین وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې د اتو شمالي ولایتونو په زندانونو کې بندیان لنږدې کتلې او د دوی عدلي قضایي روغتیایي او داسې نورې ستونزې یاداشت کړي دي. د دې بنیاد مسؤلین د دوشنبې په ورځ د کابل د سرخی پله زندان ته هم ورغلل. د زندان په بلاکونو کې تش پاڼې وویشلې سو زندانیان پکې خپلې ستونزې ولیکي. د عدالت لپاره د مدني او حقوقي بنیاد رئیس شمس الدین شمس د شمالي ولایتونو په زندانونو کې د شوې سروې په حق لوویل
مزار شریف 75 80 فیصد بیگناهش بود، بدخشان 20 فیصد بود، تخار 55 فیصد بود.
د مزار شریف د زندان 80 فیصد زندانیان بیگناه وو، د بدخشان 40 فیصد، د تخار 55 فیصد او د سرپل 30 فیصد. فاریاب د مزار شریف څخه وروسته په دویم قطار کې راځي. موږ اسناد لرو چې د ولایتي شورا وکیل څه کړي، سارنوال څه کړي، قاضي څه کړي، په دې حق له هر ولایت مشخص کولای شو.
خاغلی شمس وویل د کابل د سرخی پله د زندانیانو لیکلې ستونزې به راټولې. د کورنیو چارو او عدلی وزارتونو د بشر د حقونو د کمیسیون لوی سارنوالۍ سترې محکمې او ملي امنیت د استازو لخوا به ارزیابي او مربوطو اجرایوي ارګانونو ته به وسپارل شي. د کابل د سرخی پله د محبس ځینې زندانیانو د دوی د دوسیو له ځنډېدو، د مدافع وکیلانو د نه لرلو، روغتیایي ستونزو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره له بې عدالتیو شکایتونه وکړل.
اسم اولیا ولاد جمع محمد، تهران 4 سال 8 ماه.
نوم یې اولیا د جمع محمد زوی. تر اوسه 4 کاله او 8 میاشتې بند تېروم. سالنډي او د زړه تکلیف لرم. مخدره مواد زما نه وو. اصلي خلک وتښتېدل، زه یې ونیولم.
خدا ګلبدین ولد محمدات از ولادت پروان 5 سال میشه که
زمانم ګلبدین دی. 4 کاله کېږي 4 رونه بندیان یو. د تره زوی مې بل چا وژلی. د قتل داوای پر موږ سوې ده. ما سره بې عدالتي سوې ده.
د سرخی پله د زندان رئیس جنرال سردار محمد سلطانی وویل د دې زندان وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
خبری مجله اوري.
د ایران حکومت وایي چې 80 تنه سیاسي بندیان خوشي کړي دي. د دې خوشي شویو زیاتره د ایران د 2009 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې نیول شویو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات روزوان مراد وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وینا د مخ نړیوالې ټولنې ته دوه پیغامونه ورکړي دي. یو د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیوالتیا ښودل او دوهم د سیاسي زندانیانو آزادول. د ایران د عدلی د وزارت وین محسن هجایی تیر ورځ ویل حکومت 80 سیاسي زندانیان بخلی دي. خوشی شوی هغه کسان دي چې د ایران د 2009 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو اړوند مظاهرو په لړ کې نیول شوي ول. تهران دا ګام په داسې وخت کې پورته کړی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. اخوا بیا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاتون اشټن پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې وروسته ویل جواد ظریف به په روانونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دایمي غړو له استازو سره کتنه وکړي. کاترین اشټن وړاندې ویل دا وای دا لومړنی فرصت و چې له یو بل سره مو مخامخ وکتل. موږ د څو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې، خو زیاتره تمرکز مو د اټومي پروګرام پر سره. موږ ښه او ګټور بحثونه وکړل. دا اټومي پروګرام په اړه د ایران دریځ د نوي ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته یو څه نرم شوی دی. داسې هم ویل کېږي چې حسن روحانی یو له هغو ایراني شخصیتونو څخه دی چې غواړي د خپل اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرې پیل کړي. حسن روحانی تیر یکشنبه ویل دی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران رښتینې څیره نړۍ ته وروښيي. ویل کېږي چې د سیاسي زندانیانو خوشي کول او د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لیوالتیا ښودل د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی له ملاتړ هم برخمن دي، څو له لویدیځ سره د ایران اړیکې ښې کړي. که څه هم چې ایراني مقاماتو 80 سیاسي زندانیان خوشي کړي، خو لا هم د سیاسي مخالفانو دوه مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی په خپلو کورونو کې نظر باندې.
د ژوند رنگونه
زما نوم عبدالسلام ده. زه قالین فروش ما د صنایع دستی کارونه کوو او دلته مونږه قالینونه خرڅوو. مختلف قسم قالینونه لکه بلوچ قالینونه، افغانی قالینونه دلته شته ده.
زیاتره د کومو سیمو دي؟
زیاتره د سمت شمال ده، بلوچ ده، د هرات ده. زړه هم قالینونه لرو، نوی هم لرو، داست سم ابرشمی قالینونه دلته، داست شیان ده.
دلته ځینې قالینې چې ډېرې زړې ښکاري، دا څنګه ده؟ څومره
دلته لک زره زره همشته ده؟ خو دا زره قانونونه چې ده دا انتیک ده، انتیک قانونونه ده، د مختلف ولایتونه ده، د افغانستان ده. او نیوی هم لرو خو نیوی لک لرو. دلته قانونونه زره ډیر خرڅول کیږي او مون کاربار زره قانونونه ده.
اتر ټول زره قانون هم د څومره کلوی؟
یاره تر سل کاله به وی قانونونه.
اگر سل کاله خانه قانون او دغه اوسنۍ قانون چې دي څه فرقونه لري سره؟
والا دې فرقون قانون داری پا رنگونه که دیر فرق داری پا قانون که رنگونه دیر خده رنگونه چه و رنگونه آتل رنگونه قانون ولری آقا قانون او داغه عمر هم دیر بی پا آقا وقت دیره قیمت دیر زیادیگی در نوی قانونه او در کفیت زره قانونه دیر در نوی قانونه زیاد ده
که یو زره قانونه پسو خرسوه یو زیتر در چو که خلی بیا
والا مختلف قیمتونه لری چه در طور قیمت خود زره قانونه مختلف قیمت لری نه تا یو لک دو لک دری لک مختلف قیمتونه ده چه خب دیدین هم دیر زیاد قیمتونه لری چه خب مختلف شوی آقا خ شوی او دیر عمر زیاد وی خرنگوره ولری او خ کاندیشن او زای خوی پاقا وقت دیده انتی قانین دیر قیمت زیاد دید
و ده انتی که قانین به چوک دیر اخلی پا دوم رلوار
والا خارجان دیر اخلی خارجان ده انتی قانین دیر خواخ لید.